پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې په لشکرګاه کې د سختې جګړې ترڅنګ
ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي.
د خوست والی د دو قومونو ترمنځ بدی پایته ورسوله.
دیو بل په مقابل کې اربکیم راکټ کړل او د دوی په منځ کې داشلو وکړه چې دوی به سرک نه نیسي، جنگ به نه کوي.
د جګړو له خبرونو سره سره له اروزګان شه خبرونه هم لرو.
اروزګان ولایت کې ټول تام له یو څه تلویک شنه خونه جوړ شوې دي.
د افغانستان په ګاونډي ایران کې د کرونا وبا یو ور بیا زیاته شوې ده. د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ایران ته روان شو. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ایران ته روان شو. نوموړی به تهران کې د نوي منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او له ایرانی چارواکو سره به جلا جلا لیدکاته هم ولري. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یو ورځنی سفر کې د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش، د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور چارواکي د ولسمشر ملګرتیا کوي. ښاغلی رئیسی د سه شنبه په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم ترسره کړل، خو نننی مراسم د ایران په پارلمان کې ترسره کیږي. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي د غونډه د شنبه یا یک شنبه په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لورو وغوښتل چې شخړې کمې کړي. د امنیت شورا په بیان کې پر اوربند هم ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د سک کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله 40% کې زیاته شوې ده. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العثیمین په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. په دې بیان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی او هر راز تروریزم غندل شوی دی. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولی دي د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي بیکاره شوي دي. بل ورته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله تر سلو ډیر خبریالان له ولایتونو کابل ته راغلي دي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې عمان خلیج کې ایرانی ځواکونو هغه بیړۍ یرغمل کړې وه چې د پاناما بیرغ پرې رپېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي هغه کسان چې دا بیړۍ یې برمته کړې وه ایرانیان وو، خو په خبره یې سملاسي داسې حالت کې نه دي چې دا خبره تایید کړي. د بریتانیا سمندري ځواکونو پرون ویل د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې دا بیړۍ چې قیر پکې بار وو له برمته کېدو وروسته بیرته خوشې شوې ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب بیا ویلي دوی د پیښه کې لاس نه لري. د ایران په اړه بل خبر کې اوري چې دغلته د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر تر 4 میلیونه واوښت. د ایران روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د څه باندې 9900 مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګند یې کړه چې 409 کسان د کورونا له کبله مړه شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 92000 واوښته. د ایران روغتیا وزارت وایي چې تر 30% لک کسان په ایران کې ماسک تړي او روغتیایي فاصله مراعاتوي. د روسیې د رسنیو چارواکو دغه هیواد کې دوه خبري چینلونه چې پر کرملن نیوکې کولې تړلې دي. د اوپن میډیا او ام بی کی ایچ په نوم دغو چینلونو پرون وویل چې کاروونکي یې د دوی ویبپاڼو ته لاسرسی نه لري. دوی ویلي تر اوسه یې د چارواکو لخوا هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې وښیي ولې یې د دوی رسنۍ تړلې دي. د آزادو رسنیو په وړاندې د روسیې دا تازه ګام داسې مهال پورته کیږي چې دغه هیواد کې راتلونکي سپتمبر میاشت کې پارلماني ټاکنې کیږي او د بلاروس لوبغاړې کریسټینا تسیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې وارسا ته ورسېده. د ځغاستې د لوبغاړې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد ته ستنه شي. د دې لوبغاړې د پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلند ته ور اړولې ده.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د بشري حقوقو یوې څارونکې ډلې د افغانستان پر عدلي سیستم انتقاد کړی. دا چې انتقاد دقیقا په څه خاطر دی دا به لږ وروسته په یوه راپور کې در واورو. لومړی د هلمند د مرکز لشکرګاه د اوسیدونکو په اړه اندیښنو ته تمکی شو. ملګرو ملتو د افغانستان په لشکرګاه ښار کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د لسګونو زرو بند پاتې خلکو د ژوند او خوندیتوب په اړه ژور اندیښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په وروستیو ورځو کې د لشکرګاه د نیولو لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي چې په کوڅو کې مړي پراته دي.
د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګر ملتونه په لشکرګاه کې د لسکونو سره بندي پاتې شویو ملکیانو خوندیتوب ته ژور اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې د خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیر سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي. خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشري مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغسې یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړی توګه پر طالبانو ژغ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه له لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وې. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د ښار له استوګنو غوښتي دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پرېږدي.
طالبان ژوندې نه پرېږدو، په یو صورت په یو قیمت کې نه پرېږدو. نو زه پوهېږم دا به تسته ډېره سخت وي. دا ماته هم ډېر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي. د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت او د خوندو د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو همدا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. ازادي راډیو تیره شپه د ښار د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتره د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
په راپور کې مو د لشکرګاه د اوسیدونکو د ژوند په اړه د ملګرو ملتو اندېښنه واورېده. همدا شېبه د هلمند یو مدني فعال د ټلیفون له لارې راسره دی. درته هرکلی وایم او همدا اوس که راته ووایې چې په لشکرګاه ښار کې وضعیت څنګه دی؟ متاسفانه چې ټلیفون قطع شو. په لشکرګاه شهر کې چې ډیری برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، اکثره خلک د امنیتي ملحوظاتو له کبله نه غواړي چې نمونه یې واخیستل شي. زموږ همدا مداري فعال چې اوس مو کوشش وکړو چې ورسره خبرې وکړو، هم په همدې خاطر نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. تخنیکي همکار هڅه کوي چې ورسره بیا تماس ونیسي او د ټلیفون له لارې اوس راسره دی، ګوندې دا ځلې ټلیفون قطع نه شي. که زموږ اوریدونکو ته وایست چې فعلا په لشکرګاه کې وضعیت څنګه دی؟
څرګر کې د اوس په نام جګړه روانه ده، تیر شپه هم خاص شوی دی او ډېر شدید جګړه تیر سوله. د جګړه د شهر په منځ کې ده، د ماول چې لومړی اوزا او دومی اوزا کې د اوس په لن جګړه روانه ده چې کوم نن خپل دومی اوزا کې ده او لومړی اوزا کې جګړه روانه و. کومندو ځواکونه راغلي دي، مشر او صاحب د صاحبان د د کاریز په نامه باندې بیا هلته ریګ دی، د کلابي سخواته چې هلته کومندو ځواکونه دا خو تفصیل دي، د ها خو ته جګړه را پیل کړې ده د شهر په مخ باندې. او جګړه په دې مخ باندې ده چې دا اوس هم هلته په زیات شمیر ملکي خلکو تلفات لیدلي دي. طالبان د ملکي خلکو کورو ته ننوځي، دا اوس هم پیلن د ملکي خلکو په کورو پر سرو باندې دي. هلته ملکي خلک دي په زرګونو کورنۍ لده لشکرګاه شهر ته مهاجر شوي دي، اما نور ځای نه چې کوم ځای ته لاړ شي. اوس هم ملکي خلک نن سهار ما پوښتنه کوله، ځینې ملګرو نمبرونه مې پیدا کړل چې د هر چا ته پوښتنه کول، د کورنۍ یو غړی یا دوه غړی تللی و. یو همکار مې نن راته وویل چې زما پیغله لور وشتل سوې ده، هغه په ترک باندې پرته وه، یو ورځ پرته وه، دومره څوک نه و چې پورته یې کړي. په لشکرګاه کې داسې وضعیت دی چې یو 14 کلنه نجلۍ دوه ورځې په ترک باندې پرته وي، اته هیڅوک نشته چې هغه فقط ویسې یو په یو کور ته ویسې په سم ځای کې پریباسي. نو دغه څه وجه دا اوس هم جګړه په کومندانۍ په شاوخوا باندې جګړه روانه ده. کومندو ځواکونه وروتل دي، وایي چې د کومندانۍ څخه تر شا کړی دي، اما جګړه بیا هم د شهر منځ کې ده. اوای بمبار هغه صاحبانې چې طالبان ته کوم کورو کې ننوتلې وي، هغه صحه اوای بمبار په نشکۍ او هلته بمبار کوي. دلته ما وایي چې همیشه د جګړې په منځ کې عام خلک په جګړه کې سوځېدل دي، عام خلک په جګړه کې قربانیان شوی دي، د عام خلکو شتمنۍ په جګړه کې دم لري. د جګړې اصلي زما مقصد دا دی چې جګړه که طالبان دي که حکومت دی، دواړه د افغانستان خلک دي. زما جګړه غوښتنه هم دا ده چې ملکي خلک دي د جګړې د لوري څخه لیري وساتي، او ملکي خلک دي په جګړې کې نه قربانیان کوي.
بله،
او موږ د نړیوالو ټولنې څخه غوښتنه ده.
بله، مخکې دې په هلمند کې د میوند قول اردو قومندان له خلکو غوښتي چې له شاره ووزي. څومره خلک ورتللی دي؟ آیا دا امکان لري چې دوی په داسې حال کې چې جګړه رواني دز په یو بل باندې کیږي، په داسې حالت کې خلک له خپلو کورونو وتلی شي؟
بالکل، دلته ما ویل چې خلک د خپل کورو څخه خپل په کور کې جناس خپل مرګ په سترګو باندې ویني. ځینې خلک له کورو څخه ودی چې دلی په کور کې ټول کورنۍ مختمې دي، نو دا څه دي چې ووزو کېدای شي دا بچان چې موږ ته د کورنۍ ته ووزو. اما تر زیاته کچه اوس هم دلته په شهر کې د شهر خلک په خپل کورونو کې هلته ستا هلته سوګند دي، ولې نسي کولای چې د کورونو څخه ووزي. ډېره شدیده جګړه روانه ده، ځینې وتلې دي او ځینې پاتې دي په خپلو کورونو کې. چې هغه خلک چې پاتې دي هغوی هر لحظه د خپل مرګ شی به شماري چې کوم بمبار پر موږ باندې وسی او یا به کوم طالبان موږ کوته نه لوزي. ما ویل چې دلته د جګړې اصول نه دي مراتبي. جګړه ډیره وحشانه جګړه ده او ډیره بد جګړه ده چې هیڅ نو انسان ته ارزښت نشته، عام خلکو ته ارزښت نشته.
ډېره مننه. که دا هم راته وایس لنډ راته وایس چې د خوراکي موادو له نظره وضعیت څنګه ده، او یا د درملو له نظره ځینې خلک به ناروغانی یا ټپیان دي، دا روغتون ته ځان رسولی شي او کنه، او نانوایانې به طبعاً چې بند وي، دوکانونه بند دي، د خوراکي موادو له نظره د خلکو وضعیت څنګه دی؟
بالکل، خلک د خوراکي توکو سره هم لاس په ګریوان دي. هغه څه چې کور کې لري هغه خوري، دکانونه په مکمل ډول ټول شهر بند دی. د شهر په لیرې سیمو کې چې هلته جګړه نه وي هلته دکانونه خلاص دي، ولې هغه کسان نشي کولای، یا د هغه سیمې خلک نشي کولای چې هلته جګړه روانه وي او دوی د خپل کور له د کور څخه وځي د خوراکي توکو په تلاش کې اوسي، هغه د خپل کور څخه وتلی نشي، هغه د کور ته سر ایستلی نشي. ځکه چې ما یو مثال در تاسو درکړي چې یوه نجلۍ فقط هغه فکر کوم چې د خوراکي توکو په مخه باندې د کور څخه وتلې وه، هغه په سړک باندې شهید شو چې اورس پرته وه. دا داسې هیڅوک د کور څخه نشي وتلی، د خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ دي، هغوی د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، ځکه چېلته برق هم نشته، اکثره اوبه د په برق باندې راپورته کېدلې، برق نشته، دا سیستم ټول په ټپه باندې ولاړ دی. او شپخانو کې هم هغه ډاکټران چې په شپخانو کې دي هغه ډاکټران د خلکو په خدمت کې دي، خو له هم نشي کولای چې دومره ټپیان چې تردا شار کې هغه په مکمله توګه تداوي کې. د ډاکټرانو هم دغه پیشنهاد او دغه غنده غوښتنه و چې د عام خلکو ته خپل د کورونا څخه مره وته چې موږ هم نور نشو کولای چې تاسو تداوي وکړو او یا مو په روغتونونو کې دوا په خلاص شوی دغه د شپانو څنګه سره وته لای.
ډیره مننه، کور ودان سلامت اوسه.
ما یو غوښتنه هم ده چې جګړه داخلي جګړه افغانان دا د افغانانو جګړه نه ده، ما د نړیوال ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه هم ده د ټول افغانانو د وسنۍ وضعیت ته وګوري. جګړه د همسایه هیوادونه ده، په دې کې پاکستانیان او ایرانیان په مستقیمه ډول په افغانستان کې اوس خپل جنگیالي دلته راستولي دي، د طالبان سره یو ځای په جنگ په لومړي کرښه کې جنگیږي. اته د پاکستانی جنرالانو او د پاکستانی افسرانو کومنده د طالبانو د هغه په لاس کې ده چې دا اوس هم جنگیږي. ما څنګه ریوال ټولن ته دا ده چې کله افغانستان د وضعیت کنټرول په خاطر باندې تاسو حاله هڅه کوي، نو تاسو په همسایه هیوادونه باندې د هغه سیمې هیوادونه باندې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده، دوی باندې فشار راوړي او دا جګړه د افغانستان څخه ختم کړي او د افغانستان کې د سولې او دامن کور جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان په هلمند کې مدني فعال وو چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي. تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان مالي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په صادراتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت په اعلامیه کې د سوداګرۍ د وزیر نثار احمد له قوله ویل سوي چې روان کال د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د صادراتو د زیاتوالي او سوداګریزو چارو د سمون لپاره څو تړونونه لاسلیک سوي چې ورسره د سبزیو او میوو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د غوریانی په خبره وچه میوه او زعفران د افغانستان له عمده صادراتو توکو حسابیږي او د انجه بوټي د پروسس او بسته‌بندۍ او د صادراتو د ترنګوالي په موخه له خصوصي او دولتي بنسټونو سره د همکاریو تړونونه هم لاسلیک سوي. د افغانستان د کرنې مالداري او بلګول وزارت وایي چې روان کال په نورستان کې د کچلو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې په 200 هکتار ځمکه کې کچالو کرل سوي وو چې نږدې 4000 میټریک ټنه کچالو یې کړی وو. د نوموړي په خبره روان کال په دغه ولایت کې په 230 هکتار ځمکه کې کچالو کرل سوي چې 4600 میټریک ټنه کچالو یې کړی چې زیاتره ځمکه په مرکز پارون کې کرل سوي. ښاغلی رستمی زیاتوي دا شمېرې ښکار کوي چې د تیر کال په پرتله ورکې 40% زیاتوالی راغلی. د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د کچالو کښت د بزګرانو لیوالتیا، د کچلو لپاره د مناسب بازار او له بزګرانو سره فنی او مسلکي مرستې هغه عمده لاملونه دي چې په نورستان کې د کچلو په حاصلاتو کې زیاتوالی راوستی. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر 90 افغانۍ 50 پله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پله، یو پاوند 109 افغانۍ 60 پله، یو سعودي ریال 120 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4190 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هيومن رائټس واچ په خپل نوي راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکه کړې او ویلي دي چې د ښځو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. دغه راپور چې نن پنځ شنبه خپور شوی په کې راغلي چې د طالبانو پرمختګونه د افغان میرمنو بنسټیز حقونه له خطر سره مخامخ کړي. په ورته مهال یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم له روان امنیتي وضعیت اندېښمنې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقونو مخه ډپ کړې ده. دغې ادارې اندېښنه ښودلې چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان میرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقونو د سار ادارې د آسیا څانګې مشرې پیچیشا ګاسمن د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکې ولکې ترمنځ بندې پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی خو د پام وړ بدلونونه د بشري حقونو د سار ادارې لخوا دغه رپورټ نن پنجشنبه خپور شوی. دا راپور له ښځو او نجونو سره د یو شپېته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو څارنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسته کوونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه رپورټ په 22 مخونو کې د هغو افغان ښځو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپلو کورنیو د غړیو او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت ترلاسه کولو هڅه کړې ده خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقونو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه پکې ډپ شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لړلیت هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان میرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنې دي. د ښځو فعاله هیله مشتبه وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وشخوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست ګوربز ولسوالۍ اړوند د بوري خیل او نصر دین قومونو ترمنځ اوربند شوی دی. له اتو ورځو راهیسې د دواړو قومونو سلګونو اوسیدونکو یو بل لوري ته په مورچلو کې ناست ول. په دې اړه له سیمې څخه دا راپور واورئ.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګوربز ولسوالۍ اړوند د بوريخیلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وي د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یې ومنله چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والي محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بلې خواته بوريخیل وژدنوالو وزیاودین وو دوی په منځ کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دی خیزولي وو دوی بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل او د دوی په منځ کې دای شلو وکړه چې دوی به سرک نه نیسي، جنگ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خیزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېر ښه نتیجه ونن. دغه موضوع چې دی تیر شوي د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهور رئیس درې کاله مخکې راغلی و کوشش به وکړو چې د هغو کوم پریکړې کړې دي هغه پریکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بل مثل عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې دغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخکوي پریکړه به د دوی لمخه کوي او حکومت به شاته ولاړ وي هغه به عملي کوي.
د بوريخیلو د قوم یو مشر صاحب قاسم بیا حکومت د تیری فیصله په پلي کولو کې په ناغړی تورنه کوي. دای وای که حکومت تیر فیصله پدې کړی وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړې دي.
حکومت لږ نه غړي کوله په داغه تطبیق کې د فیصلې اخیری د جیت ورسولې چې موږ مورچلو ته وختلې یو بل بندې ډزې نه وکړل. یار باندې مشکل جوړ شو، مطلب مالی تاونی ولرال ډېر مشکلات دغه نه جوړ شو. ایسو فیصله چې موږ ته تطبیق شي موږ ډېر په خوشحالۍ په دا باندې.
بلوري ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیر پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بولی او وړي چې د دې سیمې په خوانی سند د تطبیق شي.
په اورزګان کې د کرنې عصري کېدو دغه ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا کړی دی. د عصري کرنې څخه یو هم په اورزګان ولایت کې شنې خونې دي چې اوس په دې ولایت کې د پخوا په پرتله زیاته وده یې کړې او د کال په څلورو فصلونو کې حاصل ترې اخیستل کېږي.
افغانستان ته د نړیوالو د مرستو سره سم په دغه هیواد کې په نورو برخو کې د پرمختګ ترڅنګ کرنه او مالداری هم عصري شوې ده چې اوس یې سوکا سوکا دغه هیواد پر ځان د بسایینې لور ته نږدې کړی دی. د دغه هیواد په سویلي ولایت اورزګان کې زیات شمیر هغه بزګران چې مخکې به یې په دودیزه بڼه کرنه کول او ګټه به یې هم کمه وه، خو اوس یې د نړیوالو او افغان دولت په مرسته عصري کرنې ته مخه کړې ده او زیاته ګټه هم ترلاسه کوي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکی دی چې د یوې خیریه موسسې له لورې ورته پر یو جریب ځمکه باندې شنه خونه جوړه سوې او د خونې تر څنګ یې یو څه هم ورته وهلی دی او له یاد سا څخه په لمریزو هندارو اوبه راپورته کوي او خپله دغه شنه خونه پرې خړوبوي. نوموړی وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې په یاد شنه خونه کې په کرکیله بوخت دی. د یادې شنې خونې څخه په روان کال کې دوه فصله حاصل اخیستي دي او اوس د درېیم فصل لپاره چمتووالی نیسي او پکښې د بادرنګو او کډو بانجوړو په کرلو بوخت دي. دی وایي د اورزګان خلک یې اوس د بهرنیانو له محتاجۍ څخه خلاص کړي دي.
وطن مګر د اغزمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلې. نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو، دا یو مقصد ما ځان سړی کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومې دی مقصد شرمې د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندارې رومې او پاکستاني رومې راکلي د اغزمر شته مارکیټ ته پر سم نیمې خو نو سم نیمې په مقصد کچرا و سم نیمې په پښه سم و هغه مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالداري کوي زمار مې پر اول سي دي ما دا هغه مې زمار مې په 1500 کالداري ما چاد ورکولي.
په اورزګان ولایت کې کرنه قلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړیدل لا هم د ډیرو خلکو لپاره نوې تجربه ده چې په یو کال کې څلور فصله حاصل ورکوي او کروندګر هم ترې خوشاله دي. عصري کرنې نه یوازې دا چې اورزګان ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا کړي، بلکې تر څنګ یې زیات شمیر بیکاره کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. سید نبی چې وخت کې په خپله دغه یوه جریب ځمکه کې پر یوازې ځان کار کولی، خو اوس یې د ځان سره څلور نور کسان هم په دنده ګمارلي دي. نیاز محمد چې مخکې بیکاره و او یو پسرلی او بل پسرلی به یې د کوکنارو په کرونده کې مزدوري کول، اوس په دې شنه خونه کې سر و کال په کار بوخت وي.
برابره اوس ګوره زه دام په دې شنه خونه کې دام خپل روزانه کوم، خپل کار و کتار مې پسې اخیستی دی. نو غواړم چې نور خلک هم داسې شنې خونې ورته ودرېږي چې ګوره ته داسې یو کار پیدا سي. که شنه خونه نه ورته ودرېږي بل درېیم مسلمان ته ودرېږي، هغه به بل سړی ورسره شریک سي خپل ډوډۍ برابرولی سي.
په دې سیمه کې یو بل بزګر نورعلي هم ازادي راډیو ته وویل چې د یادو شنو خونو په جوړولو سره زیات شمیر بزګرانو د کوکنارو له کرکیلې هم لاس اخیستی دي. د زراعت برخې کارپوهان وایي په اورزګان ولایت کې د شنو خونو ترویج ښه او پر ځای قدم دی. دی وایي دا ځکه شکار دی چې اورزګان ولایت یو د افغانستان له وروسته پاتې ولایتونو څخه دی او بل دغه ولایت د کوم هیواد سره سرحد نه لري او د اورزګان او کندهار تر منځ لویه لاره چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري وخت نا وخته د جګړو او ناامنیو له امله تړلې وي. نو که دا شنې خونې نه وای، اوس به په اورزګان ولایت کې د یوه کنداري من بینډي او یا هم نورو سبزیجاتو قیمت څو چنده لوړ سوی وای او یو غریب سړی به یې د رانیولو توان نه لرلی. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس احمد شاه خیری وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته او د کرنې وزارت له لورې 140 شنې خونې جوړې سوي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن تهران ته ورسید چې دغه هیواد د نوی غوره شوی ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ملګری دي. ښاغلي غنی به د دې سفر په لړ کې د ایران او افغانستان پر اړیکو هم له ایراني مشرانو سره وژغی شي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم تر سرکړې د کورونا د بخښنې لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو له مخې د کورونا ټولې مثبتې پیښې تر 4 میلیون